ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خپرونې په مکمل ډول تاسو ته خپرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خپرونې په مکمل ډول تاسو ته خپرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې په افغانستان کې د 5.5 میلیونه ماشومان او 3.1 میلیونه ښځو په ګډون 14 میلیونه وګړي روغتیا خدماتو ته اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هم په همدې روانه اونۍ کې ویلي ښایي د روان اګست میاشتې تر پای په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي، که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښایي. خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو او څارنوالانو له دغه هیواد او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بند پاتې قاضیان او څارنوالان ژر تر ژره ولېږدوي. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې په 20 کلنه جګړه کې افغان قاضیانو او څارنوالانو د مهمو جنایي قضیو په اړه څېړنې او پریکړې کړې او اوس یو شمېر یې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګواښونو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې میشت د پخوانی جمهوری نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې په ورځ په یو غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوری نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د شل کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدې حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، گواخلی او شکنجه کړی دی. ذبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضی او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
چې په دې غونډه کې وشو، له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتل شوی چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خلو قاتلانو او تښتونکو لخوا ګواښل کېږي.
انجام بتن
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي رادیو ته ویل، په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډله ییزه توګه له دندو لرې شول، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه سرنوالی چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه، اوس نشي کولی په اسانۍ له کوره ووځي او هغه د طالبانو له ویرې مجبوره ده چې په بې وزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بندې په څیر موږ ډېر لږ له کوره د اړتیا په وخت کې وځو، لکه ډاکټر ته تګ یا نور. یوه ورځ زه دلته یم، دوه ورځې په یوه ځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکوونکي درې کاله د افغانستان د ملي امنیت، د عمومي ریاست، د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د څېړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې دنده دا وه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وڅېړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یوه بل کارکوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بده مرغه د طالبانو تروریستي ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پخواني حکومت تر دیرشو ډېر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي، چې د شپږویشت تنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډېری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زلنسکي چې ستاکولم ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه کړې. د سویډن صدر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلینسکي په سټاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدل. موږ به له تاسو او خپلو ګډو شریکانو سره په نږدې خبرو کې سیاسي، نظامي، بشري او مالي ملاتړ ته دوام ورکړو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخته پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلینسکی چې سټاکهولم ته تللی په دغه خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبې په ورځ له الف کریسټرسن سره لکتنی او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلینسکی د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایطو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې درنه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي هیواد یې په فضا کې برتري نه لري او ګریپن جنگي الوتکې په رښتیا د سویډن لپاره د ویاړ نښه ده چې کولی شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هره ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسیتوب ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارډ دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامي تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 23مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
لخبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی دا چې څه لیکلي مهم ټکی زموږ همکار سره شریکوي.
د نېشنل پونم سکاتلندې ورځپاڼې لیکي افغانان د اګست په 19مه له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یولس ورځې وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوذ پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دی لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایېدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقالې خپرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهرشاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نه شو او دغه هیواد د یوه پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورځپاڼه لیکي چې سخیداد له دې نجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد پروسه کال د دسمبر په 22مه د انجلۍ خپلې کوټې ته بیولې وه او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ورسره بیولې وه. سخیداد محکمې ته ویلي دي چې انجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیزا ویلسن ویلي دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه. خلک وایي چې د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي ته د لارې د جوړېدو له سستۍ شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافرو او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د
کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار او د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوب لویدیځ افزې سره نښلوي. دغه راز د سپین بولدک، اسلام کلا، تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ راتګ کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېرې برخې اړول شوي خو د جوړولو چارې ټکنۍ دي، چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې ثمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کونده دیم ټکر 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 کې لکه کابل نم څه تر دې ځای موټر مونږ رپشا کړی. ډرایور خو بیخي د مونږ نه زیات خسته کېږي، خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. او دا لار د کار پې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پې روان ده، سړک د خرابۍ او بېرته جوړېدل یې ډېر کم دي.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي، چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعت لار پنځل ساعت وخت نیسي، چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد، پنځل کاله یا شپاړس کاله کېږي پر دا لین موټر چلوم. دوه میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی، کار پر شروع شوی دی. درغه خرابېږي سمېږي نه موټر مانا دا لار به شپږ ساعته موږ ولد اووه ساعته مول اوس په دیارلس ساعته چا غوښتلی سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت او د دغه مسؤلینو څخه دغه خواهش لرو، ورور که غریبان خلک یو، ټکسوانان خلک یو.
نوم محمد خان دی، پخوا خو انشاءالله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسېدو. اوس دوله ساعته لار ده، اوس پر لار ډېره خرابه شوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړه کړل. اوس داسې د شل واړی نیم جوړېدل نشته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول شوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې شي.
شپږ سو چنو کار شروع شوی دی. دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې د سو سکشنونو چې د دولت د خپل ملي بودیجه څخه دی، د حکومت سره د خارجي فنډ نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی اده مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیز کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شکلنې جګړه کې دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډېره برخه تخریب سول.
د ختیځ نورستان په دوه ولسوالیو کمدیش او برګی مټال کې نږدې 8500 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د ایف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې په مالی مرسته یې په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د لسګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې وزارت 440 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوی، چې هر یو ته د 40 ورځو کار په بدل کې 100 امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نغد پیسو ورکولو پروژه پیل شو. د دې کې به تقریبا 440 بزګران کار کوي، دوی به 40 ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به 100 ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چک ډیمونه تراشونه، چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمي ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینی به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیلې دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خوړو به شي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح به لوړه شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به